באמריקה, רג.
רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנה.
סדאי אמריקה.
خدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ اخوشاله اوسې لمړی په مکړی د خبرونو لندېسته
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د افغانستان د حکومتي مشرانو سره د سولې پروسې په باب غږېدلې د پېښور په صدر بازار کې د موټر بم په چاودنه کې یو شمېر کورونه او دوکانونه خراب شوې دي او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور د سوری رژیم ته پر ملکانو باندې د کیمیا وسلو د استعمالولو په خلاف خبرداري ورکو
په دې خبرونه کې د نوریدونکو د خبرونو څخه وروسته پر بوتونه کې د حمله رچې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د طالبانو د استازو سره د غونډې په اکله افغان چارواکو ته معلومات ورکړي
جمهوریت اسلامی ایران تاکید کردند
د ایران اسلامی جمهوریت ټینګار وکړ چې هغه د شفاف او عادلانه او سرتاسري ټاکنو څخه ملاتړ کوي
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وايي د جمهور رئیس ټرمپ د تازه څرګندونو په حق لایې وضاحت غوښتي
Our first reaction towards what has been said is that
زموږ لومړی خبرګون دا دی چې موږ د ډیر وضاحت غوښتنه کړی
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې اوریدلې سي خو اوس په دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی نن په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله سره کتلې دي د جمهور رئیس د مانې په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی چې عراقچی له طالبانو سره د ایرانی مقاماتو دروستۍ او کتنو په اړه جمهور رئیس ته ریپورت ورکړ او د حکومت پر رهبرۍ او ملکیت د سولې پروسې د تداوم په اړه ورته د خپل دولت د تعهد ډاډ ورکړ د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په داسې حال کې کابل د سفر کړی چې تیره یوه میاشت کې ایراني چارواکو د طالبانو د استازو سره څو ځله کتلي وو او کابل ته دا په یوه میاشت کې د دوهم لوړ پوړ ایراني مامور سفر دی
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو له زندان څخه یې دولس ملکي وګړي آزاد کړي دي د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي دي چې دا زندان تیره شپه د نهر سراج په ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په دوران کې آزاد شوی دی د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د روان لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې هم په هلمند کې د طالبانو له یوه زندان څخه یوولس تنه افغان عسکر آزاد کړي وه خو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یا انسجام ادارې اوچا په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې د تیر میلادي کال په اوږدو کې درې لکه درې څلور اکثره افغانان په افغانستان کې د دوامدارو جګړو له امله له خپلو کورونو نور سیمو ته کډه شوي وو خو د وړم کال په پرتله د بې ځایه شوو خلکو په شمېر کې شپږ دېرش فیصده کموالی ولیدل شو اوچا وویل چې په 2018 میلادي کال کې 15,00,000 او 1500 افغانان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته تللي وو او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله هم څه باندې 300,000 خلک په داخل د هیواد کې بې کوره شوي وو
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر میرمن رویا رحمانی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ د ویناګانو او د واشنگتن د رسمي پالیسیو ترمنځ فرق شته ټرمپ د کابینې په یوه غونډه کې د افغانستان په باب ویلي دي چې د امریکا پر ځای باید روسیه او پاکستان د طالبانو داعش او القاعدې سره وجنګیږي میرمن رحمانی امریکا ژغ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت له امریکایي چارواکونه د ټرمپ د دغو څرګندونو په باب وضاحت غوښتی دي
Our first reaction towards what has been said is that
زموږ لومړی خبرګون دا دی چې موږ د وضاحت غوښتنه کړي د پالیسی او د هغه څه په اړه چې د ویلي یو څه اختلاف شته
د قندهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې تیره شپه دغه ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د حکومتي قواوو طالبانو ترمنځ په جنګ کې اووه تنه پولیسان او شپاړس تنه وسلوال جنګیالي وژل شوي دي د قندهار د والي وین عزیز احمد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې بیگانه جګړه د ډیورند کرښې سره څیرمه وشوه خو طالبانو تبصره نه ده کړې
خبرونه ته دوام ورکوو د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو غونډه راوبولي او په افغانستان کې د سولې لپاره پر هڅو به خبرې وکړي. اردوغان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره پرون د جمعې په ورځ په انقره کې له غونډې وروسته په یو غټ خبري کانفرنس کې وینا کوله. د ترکیه جمهور رئیس وویل هیله لري چې درې اړخیزه غونډه به د مارچ له میاشتې وروسته جوړه سي. پاکستانی پولیس ویلي چې نن په پېښور کې د موټر بم په چاودنه کې درې کسه ټپیان سوي او شاوخوا کورونه او دوکانونو ته تاوان اوښتی دی.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس د دواړو سیاسي ګوندونو د رهبرانو سره غونډه کړې وه. د غونډې هدف دا و چې د فدرالي حکومت د ځینو تړل شوو ادارو د بېرته خلاصولو په باب یوه موافقه وکړي، خو د دواړو خواوو ترمنځ د اختلافاتو په وجه موافقه ونه شوه. د رپورټ خلاصه له شق الله رحیم زوی نه اورئ.
امکان لري د فدرالي حکومت یو شمېر ادارې بلا هم تړلې وي. برابر 8000 حکومتي ماموران او فدرالي کارکونکي په کور ناست دي. د اختلاف اصلي وجه دا ده چې ټرمپ د امریکا او مکسیکو د سرحد په اوږدو کې د دیوال د جوړولو لپاره 15 میلیارد ډالر غوړي، خو دیموکراتان ورسره نه مني. د بلې خوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې ټرمپ خبرداری ورکړی امکان لري د کانګرس د منظورۍ پرته د دیوال د جوړولو لپاره د نېشنل ایمرجنسي یا په ملي کچه د بیړني حالت پیرانولو سوچ وکړي. اشرف الله رحیم زوی، امریکا غږ واشنگټن.
د دې ساتو نور خبرونه د ای پی خبری اژانس د رپورټ لمخې د برېټانیا پولیسو نن سهار په مرکزی انګلند کې د یو کور د تلاشۍ په دوران کې یو دشکلن ځوان شتل او وژلی دی. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد ازاری جهرومی ویلی دی چې درې نوي سټلایټونه یې فضا ته د توغول لپاره آماده کړي او ابتدایي ازموینې کامیابې وې. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ایران ته وړم ورځ خبرداري ورکړی چې فضا ته د نوو سټلایټونو له توغول نه ډډه وکړي که نه باید د بدو عواقبو انتظار دی وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن د سوری رژیم ته خبرداري ورکړی چې دغه هیواد د شمال نه د امریکایي ځواکونو راوستل باید په دې معنی ثابت نکړي چې د رژیم قواوې کولی شي په ملکیانو باندې کیمیاوي وسلې استعمال کړي. بولټن وویل چې په دې اړه زموږ دریځ نه دی بدل شوی. په یمن کې د سعودي عربستان سفیر محمد بن سعید الجابر ویلي دي چې د حوثیانو په ضد د سعودي په مشرۍ د نړیوال ائتلاف غړو ته چې کومه بودیجه ورکړل شوې وه 60% بې ځایه مصرف شوې ده. هغه وویل چې حوثیانو د یمن په شمال کې په مرسته رسوونکو ادارو محدودیتونه لګولي دي او د روغتیايي پروګرامونو مخه ډب کړې. ملګرو ملتونو هم ویل دي چې حوثیان باید د مرستو د پیسو او خوراکي موادو د غلا مخه ونیسي. په جرمنی کې د واورو د سخت ورک له امله نن د شنبه په ورځ د میونخ یا منشن په نړیوال هوایي ډګر کې د الوتکو نوي پروازونه فسخ شو. د جرمنی، اتریش او سویټزرلند په شمول د اروپا په مرکزی برخو کې سکال به په ساري توګه زیاته واوره اورېدلې ده. د شمالي کوریا خلکو د جمعې په ورځ د یو پراخ لاریون یا ماس په ترڅ کې دغه هیواد د رهبر کیم جانګ اون د پالیسیو او د نوي میلادي کال په مناسبت د هغه د وینا نه ملاتړ وکړ. کیم خبرداري ورکړې چې د جمهور رئیس ټرمپ سره بل ملاقات چمتو دی، خو که د امریکا فشارونه دوام ولري او بندیزونه لري نه کی پوینګ یانګ به دغه په وینا د خپل حاکمیت ساتلو په خاطر بل لار غوره کړي. او د امریکا د دیموکرات ګوند غړي او د راتلونکي جمهوري ریاست د انتخاباتو ممکنه کاندیدې سناتور الیزابت وارن د ایوا په ایالت کې خپل لومړی غیر رسمي انتخاباتي مبارزه پیل کړه. وارن د خپلو طرفدارانو په غونډه کې حاضر شو او وینا یې وکړه. هغې د اداري فساد په ضد خبرې وکړې. نوموړي به څو نورو غونډو ته هم وینا وکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. خبرونه مو واوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نن په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره په کتنه کې هغوی ته د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه هم معلومات ورکړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د ایران د بهرنی چارو وزارت ملاستیل سید عباس عراقچی نن د شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا کتنو کې د نورو علاقي وړ مسلو تر څنګ په ایران کې تیره اونۍ د طالبانو له استازو سره د ایران د حکومت د استازو د خبرو او تماسونو په اړه هم د افغان حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي. د افغانستان جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویل شي دواړو لورو د دولت په دولت هر اړخیزو اړیکو د ارزښت د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې او د چابهار بندر څخه د غوره استفادې د څرنګوالي په اړه بحث او خبرې کړي دي. ارګوی د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیل د طالبانو سره د ایراني چارواکو د وروستیو کتنو په اړه هم جمهور رئیس غنی ته راپور ورکړی او د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د دوام په اړه د خپل دولت د تعهد د دوام ډاډ ورکړی. د افغانستان د اجرایه ریاست د وین مرسیل امید میسم هم وایي چې ښاغلي عراقچی د عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د طالبانو له اسالو سره د ایراني چارواکو د خبرو په اړه هغه ته معلومات ورکړي.
د ایران اسلامي جمهوریت ټینګار وکړ چې هغوی د شفافو عادلانه او سرتاسري ټاکنو څخه ملاتړ کوي او همدارنګه ښاغلي عراقچی د طالبانو د اساس سره د ایران د خبرو په اړه چې څو ورځې وړاندې د ایران په اسلامي جمهوریت کې شوي د افغانستان اسلامي جمهوریت د دغو خبرو څخه خبر کړ.
د اجرایه ریاست د وین مرستیال ویل چې ایراني پلاوی ښاغلي عبدالله ته ډاډ ورکړی چې طالبان سره د ایران تماسونه د سولې خبرو ته دغې ډلې د هڅولو لپاره ترسره شوي دي. اجرایه ریاست د وین مرستیال ویل چې په سیمه کې هر هیواد د افغانستان سوله او جنگ کې رول لوبولی شي.
هر ګاونډی او په سیمه کې پروت هر هیواد کولی شي د افغانستان په سوله او جګړه کې رول ولوبوي. زموږ تمه دا ده چې دا هڅې د دې لپاره وسی د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه تر ډیره د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې خپل مثبت رول ولوبوي. موږ په افغانستان کې سوله د ګاونډیانو سیمې او نړۍ په ګټه وینو.
کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سفر د مخه د دغه هیواد د ملي امنیت شورا منشي علي شمخاني هم تیره اونۍ کابل ته سفر کړی و. دا سفرونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان د سولې علي شورا د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د طالبانو او د امریکا، پاکستان، متحده عربي اماراتو او د سعودي عربستان د اساسو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. خو طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته په سعودي عربستان کې د کومې غونډې د جوړېدو په اړه بې خبري ښودلې او ویلي دي چې که سم د امریکا او طالبانو د اساسو ترمنځ یوه غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي، خو طالبانو وین ویل چې د غونډې د ځای او نیټې په اړه لا معلومات نه لري. د چارو یو شمېر کارپوهان کابل ته د لس ورځو په موده کې د دوه لوړپوړو ایراني چارواکو سفر په اړه وایي چې ایران غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو د بهیر څخه شاته پاتې نشي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه عبدالکبیر رنجبر وایي چې دا ډول هڅې د سولې خبرو په اړه د هماهنګۍ په رامنځته کولو کې مرسته هم کولی شي.
یو تعداد جهادي تنظیمونه په ایران کې منځته راغلل. هلته دوی تمویل سول، تجهیز سول د جهاد په وخت کې او تر اوسه پورې هغه لایق او رابط ساتل شوي دي. اوس چې دا د سولې بهیر ګړندی شوی دی، ډېر ملکونه په دې قسمت کې غواړي چې حاشیه کې پاتې نه شي او د دغه قضایاو په متن کې حداقل حضور ولري. له دې جملې نه ګاونډی هېواد ایران مخصوصا دې قسمت کې ډېر لیوال دی چې دوی په نظر کې ونیول شي، د دوی ګټې په نظر کې ونیول شي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه محمد ناتیکی وایي ایران غواړي د سولې په برخه کې ونډه ولري.
حالات داسې دي چې هیڅ یو هیواد هم په ځان له سر د دې توان نه لري چې په افغانستان کې د سولې مسلې ته د حل لار ولټوي. د همدې له امله موږ د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو غوښتنه کوو.
د افغانستان د سولې ټینګېدو په هڅو کې د تیر میلادي کال په وروستیو کې هغه مهال چټکتیا راغله چې کله د امریکا حکومت زلمی خلیزاد د افغانستان د پخلنې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی وایي د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د وینا او د واشنگتن د پالیسۍ ترمنځ اختلافات شته. میرمن رحمانی د امریکا ژغ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې حکومت یې له امریکایانو څخه د ښاغلي ترامپ د څرګندونو په باب وضاحت غوښتی دی.
Our first reaction towards what has been said is that
زموږ لومړی خبرګون دا دی چې موږ د ډیر وضاحت غوښتنه کړې ځکه د پالیسی او د هغه څه په اړه چې د ویلي یو څه اختلاف شته. تر اوسه د جګړې د ګټلو او یا نه ګټلو په اړه دا هغه موضوع ده چې جمهور رئیس ترامپ یې له خپلې کابینې پوښتي. خو په افغانستان کې جګړې ته چې راشو، موږ ټول پوهیږو چې دا د افغانانو خپل منځي جګړه نه ده. موږ د نړیوال ترهګری سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او زموږ ځواکونه هر ورځ پراخه قرباني ورکوي. هیله من یم چې دې جګړې ته د حل لاره پیدا کړو. واضح ده چې له ترهګری سره مبارزه نړیوال مسؤلیت دی او له بده مرغه چې دا جګړه زموږ په خاوره کې روانه ده. د جهاد او پخوانی شوروي اتحاد د ماتې په اړه چې تاسو مخکې وویل، دا وایم چې موږ په خپل جهاد ویاړو، کوم چې زموږ هیوادوالو د سړې جګړې پر مهال د نړیوالو متحدینو په همکاري د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې وکړ. او زه د متحده ایالاتونو له همکاریو چې د سړې جګړې پر مهال موږ سره وکړې مننه کوم. زه په نږدې راتلونکي کې یو سوله ییز افغانستان ته هیله من یم، ځکه دا د خلکو غوښتنه ده او دوی له دې اوږدې جګړې ستومانه شوي دي. خو هغه څه چې مهم دي دا دي چې یوازې د قرارداد ترلاسه کول مهم نه دي. سوله باید یوازې د ټوپکونو د ایښودو په معنا نه وي، بلکې داسې چاپیریال باید رامنځته شي چې خلک له ویرې پرته په وقار او د بشپړو حقونو په درلودو سره چې دوی یې مستحق دي ژوند وکړي. له همدې امله موږ هیله من یو او ژمن یو، دا د خلکو غوښتنه ده او هیله من یو چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې داسې هوکړه ترلاسه شي چې ټول افغانان ځانونه پکې سهیم وګڼي او داسې سوله وشي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د تاریخ پوهانو د آثار د تنظیم او بیا چاپولو او په ملي ژبو د نړۍ د مهمو تاریخي آثارو د ژباړې لپاره نن د مشهور افغان مورخ او څېړونکي محمد احسان کاکړ په نوم تاریخي بنسټ په کابل کې پرانستل سو. د دغه بنسټ مسؤلین وایي په داسې یو وخت کې چې د افغانستان دشمنان د افغانانو د تاریخ د مسخې او له منځه وړلو هڅې کوي، دغه تاریخي بنسټ جوړولو ته جدي اړتیا وه. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ستر مورخ سیډونکو او لیکوال پوهان محمد حسن کاکړ تاریخي بنسټ د شنبه په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ښاغلي کاکړ د بنسټ د مسؤلینو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو. جمهور رئیس غنی په دغو مراسمو کې وویل، د افغانستان د ثبات او سوکالۍ لپاره د دغه هیواد لرغونی تاریخ ته پاملرنه ضروری ده او زیاته کړه چې افغانستان په ماضي کې د آسیا فرهنګي، سیاسي او اقتصادي سلور لارې وه او دا موقعیت باید یو ځل بیا ترلاسه کړي. ښاغلی غنی د افغانستان د خیراتلونکو لپاره د تاریخ پر پوهیدو ټینګار وکړ او ویل،
هدف باید دا وي چې آینده باندې باور ولرو او له اوس نه اعظمي استفاده وکړو. مشهور قول دی چې هغه خلک چې تاریخ نه زده کوي تاریخ تکراروي. د کاکړ بنسټ او پوهانو، خصوصا ځوانو محصلانو، هدف باید دا وي چې د تاریخ د تکرارولو مخه ونیسي. د ښې آیندې د لرلو او د ترخو پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره پکار ده چې په خپل تاریخ باندې پوه شو.
جمهور رئیس غنی پوهان کاکړ د نوې میتودولوژي په اساس د افغانستان د تاریخ لیکنې بنسټګر وباله او ویل چې ښاغلی کاکړ په پښتو ژبه کې د تاریخي علمي مفاهیمو په رامنځته کولو کې ځانګړې ونډه لري. د کاکړ تاریخي بنسټ مسؤلین وایي په داسې یو وخت کې چې د افغانستان دښمنان د افغانانو د تاریخ د مسخې او له منځه وړلو هڅې کوي، د دغه تاریخي بنسټ جوړولو ته جدي اړتیا وه. شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال په دغو مراسمو کې وویل چې د کاکړ په تاریخي بنسټ کې به د افغانستان د تاریخ پوهانو د آثارو د تنظیم او بیا چاپولو سربیره په ملي ژبو د افغانستان په اړه د نړۍ د مهمو کتابونو ژباړې هم وشي.
د بنسټ یو هڅه بداوي چې د تاریخ لیکنې او تاریخ پوهنې په اړه هغه اکاډمیک دقت او رښتینولي چې پوهاند کاکړ په خپلو لیکنو کې په پام کې ساتله لا پسې پیاوړي کړي او په څېړنه کې معتبرو سرچینو ناپلوي او رښتینولۍ ته پام وساتي. کاکړ تاریخ بنسټ به د تاریخ او نورو ټولنیزو پوهنو په برخه کې د ځوان نسل د روزنې او هڅونې په پار د تحصیلي بورسونو او جوایزو د ټاکلو لپاره ځانګړي میکانیزمونه رامنځته کړي.
پوهان محمد حسن کاکړ په 1929 عیسوي کال کې د لغمان ولایت د علیشنګ په ولسوالۍ کې زیږیدلی و او د 80 کلو په عمر په 2018 کال د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات او په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. ښاغلی کاکړ په پښتو، دری او انګلیسي ژبو د افغانستان د معاصر تاریخ په اړه زیات شمیر کتابونه او مقالې لیکلي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په کوټه کې ډاکټرانو د کار نه کولو اعتصاب کړی دی، په دې باره کې به رپورټ ورسته واوري. او په ننګرهار کې ځینو کاندیدانو خبرداری ورکړی که د ولسی جرګې په ټاکنو کې له بایومیتریک پراته رای حساب سي نو ځانونو ته به اور واچوي. دوی وایي حکومت دې د ننګرهار ټولې رایې له سره وشمیري. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
په داسې مهال کې چې ننګرهار کې د ولسی جرګې د رایو بیا ځلې شمیرنه روانه ده، نن دوو معترضو نمایندانو په یوه خبري کانفرانس کې د ټاکنو کمیسون تورن کړ چې په بیلابیلو سیمو کې د دوی تر 4000 پورته رایې ورکې کړې دي. معترضین وایي د درغلیو اسناد په لاس لري او غوښتنه یې دا ده چې یوازې بایومیټریک شوې رایې دي حساب کړل شي. له ننګرهاره ولسی جرګې ته نمایندان میوند جهانی او تیلا محمد نیازی:
هر ارګان ته حاضر یم چې زه د خپلو رایو پوښتنه وکړم. د ما 4500 شاوخوا رایې ورکې شوي دي. د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، زه په دې ښار کې وړوکی راغټ شوم، د ننګرهار په ښار کې. د ما تقریبا خپله کورنۍ 1500-1600 د ما د کورنۍ غړي دي. ما ته کمیسون 240 رایې اعلان کړي دي. دا کم عقل منی.
حق د حقدار ته وسپارل شي. زما خپله بعضې ولسوالۍ کې 100 وړي د دوی له خوا نه ما ته هلته 2-3 راکړ شوي. پوره درغلي ده. دا نه منو، دا انتخابات موږ نه منو.
دوی د ټاکنو کمیسون په فساد کې ښکیل وباله او ویویل د موټرو او پیسو غوښتنه تې شوې. دواړو نمایندانو میوند جهانی او تیلا محمد نیازی ګواښ دا که یې حق ورنه کړل شي ځان ته اور ورته کوي.
ما نه غوښتنې هم د پیسو شوي، د زد زد د مرمۍ موټرو غوښتنې رانه شوي دي، د $3,00,000 غوښتنې رانه شوي دي، خو ما ورسره نه دي منلي. ما د دې په خاطر باندې نه دي منلي چې زه دا پیسې تاسو ته درکړم. زه سبا دا پیسې زه د تجارت ځای ته نه یم روان، زه د ملت کور ته روان یم. هغه د تجارت ځای نه دی چې زه بیرته د خپلې پیسې پوره کړم.
دا به زه رئیس جمهور ته وایم که دا موږ غږ وانه وري، زه به لاریونونه راباسم، مظاهرې به کوم، سړکونه به بندوم، حتی دې ته به مجبور اوسو چې په ځان باندې به تیل واچو، ځان به وسوځو. چې حق حقدار ته ونسپارل شي آخري دا کار به کوو، خو د دې خون به د چا په غاړه، د رئیس جمهور په غاړه به.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویلي هغه نمایندانو چې د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته ټاکلې موده کې شکایتونه ثبت کړي څېړي او وایي ښایي لومړني لیست کې د پام وړ بدلون راشي. د ټاکنو کمیسون مشر په یوه خبري کانفرانس کې د فساد او درغلیو په اړه غوښتنه کړې وه که معترضین یې په اړه کره شواهد او اسناد ولري اړوندو ادارو ته د څېړنو لپاره استوي. له کابل پرته د نورو ټولو ولایتونو د ولسی جرګې لومړنۍ پایلې اعلان شوې، خو له جنجال خالي نه دي. تر دې وړاندې ډیرو نمایندانو په ګڼو ولایتونو کې ډیرو نمایندانو ټاکنې له درغلیو ډکې ګڼلې وې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په کوټه کې ډاکټرانو د کار نه کولو اعتصاب کړی. دوی په دې خاطر کار نه کوي چې څه موده وړاندې یو ډاکټر نامعلومه کسانو تښتولی او تر اوسه یې درک نه دی معلوم. په دې باره کې د کوټې څخه د امریکا ژغ د خبریال جمیل خان رپورټ واوري.
د اعصابو ماهر ډاکټر ابراهیم شیخ له تیرو 24 ورځو څخه له کوټې څخه نصرګند وسله والو تښتولی دی چې تر اوسه بې درکه دی. هم له دغه کبله د طب د څانګې ډاکټرانو د بلوچستان ایالت په ټولو دولتي روغتونونو کې کاربندیز اعلان کړی دی چې د سبب له افغانستان څخه راغلي ناروغ خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
زما نوم عبدالله، موږ مې وجانې د لوړ هلته په میډیکل وارډ کې ده. وینه ورلګو وینه مینه دا راخسته ده. دلته را سره ده نه ویل ګرمه سی بیا راو. نن دوی مده چې راغلی ده هغه ټاکشان نسته نو هغونه دې کتلي هلته په واټ کې هغه سودي هغه پرګرځ.
نعمت الله چې د افغانستان د هلمند ولایت څخه راغلی دی وایي چې په شخصي روغتونونو کې دوی د تداوي وس نه لري.
په هسپتال کې اوس نه یو هفته کې شامل دي. ډاکټران وایي چې دغه دی اوس هرتال په 3 بجې ماپښین راس دته نه تودي وبس نه یو جوړي ترتیب برابر دی نه دی ور ترتیب برابر یعنې زه دې وسمه درلودای نو دلته نه راتلو دا کوم نو ډیر خرچه مو پر لارې غوښتي سره کمزورې سو.
ډاکټر لطیف د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر دی، وای چې سلور وشت ورځې تیرې سوي دي، د ډاکټر ابراهیم شیخ د رخصه کېدو هیڅ درک نسته.
پروفیسور ابراهیم خلیل صاحب دا غوا احتجاج روان دی، پرون مو حکومتي د ورځې بریفینګ واخلې، تر اوسه یو شایم نسته. دوی تم نه د پته سي چیرې دي، چا وړې دي، چی شي دي. بس ته ډاکټر زدا شایم نه مسي مشکلات خو یې از موږ وسته ده کوم پښتنې سیمې کوم خلک دی یا د بلوچستان سیمې کوم خلک ډیر خوار غریب للی زرا غلی دی مجدا خبر منو، لیکن مج ایمرجنسی سروسز مجغه خلاص دی د سیمایوس مج نه دی لکړي مجبوری د مج دغه شایلش بندو.
پنځو برزیل مخه د بلوچستان د کورونو چارو ایالتی وزیر زیا لنګ دولتي روغتون ته راغلی او ډاکټرانو ته خواست وکي چې تاسو کاربندیز ختم کړئ، لیکن تر اوسه ډاکټرانو کاربندیز نه دی ختم کړی. ډاکټران وای چې په تیرو کلو کې د دوی درو دیش ډاکټران تشتول سیوی، اتلس په هدف وژل سیوی دي او نوی بیا داسې دي چې هغه د ویر له سبب د بلوچستان ایالت زخه کټه سیوی دي. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د کانګرس رهبرانو پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل چې د فدرالي حکومت د قسمې بندیدو د حل په لارو چارو خبرې وکړي. دواړه خواوې لا هم موافقت نه دي رسیدلې. جمهور رئیس ټرمپ د مکسیکو سره په سرحد د دیوال د جوړولو لپاره څه باندې 15 میلیارد ډالر بودیجه غواړي، خو دیموکراتان یې ورسره نه مني. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
له مکسیکو سره سرحد د دوړو لورو د اختلاف اصلي ټکی دی چې له عملی حکومت د دویمی اونۍ لپاره هم تړلې پاتې شو. قانون جوړونکو روانونه د دویم ځل لپاره په سپینه مړې کې له جمهور رئیس سره وکتل، خو هر څه بې نتیجې وو. جمهور رئیس ترامپ وویل د کولای شي دیوال د کانګرس له منځوري پرته هم جوړ کړي.
کولای شو بیړنۍ حالت اعلان کړو او ډېر ژر دیوال جوړ کړو. دا موخه ته د رسیدو بل لاره ده، خو ښه به دا وي که د خبرو له لارې حل شي، موږ کوښښ کوو.
جمهور رئیس په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي او د کانګرس د رئیس نانسی پلوسی وړاندیز رد کړ چې ګواکې حکومت دی پرانستل شي او د کورنی امنیت وزارت ته دی دیرش ورځې وخت ورکړ شي تر څو موږ مذاکرات وکړو.
تر هغه چې مو حکومت نوی پرانستی دا مشکل نشو هوارولی او دا مو جمهور رئیس ته واضح کړله.
څه باندې 800 فدرال کارکوونکي وزګار شوي او یا هم له تنخواه پرته کار کوي. په سنا کې دیموکرات مشر چک شومر وویل له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې امریکایان یرغمل نه کړي.
He resisted.
هغه مقاومت کوي او وايي حکومت په دوګري مودې لپاره وتړي، عام د میاشتو او یا هم کلونو لپاره.
ترامپ له دیموکراتانو وغوښتل چې د دله سراکارانو سره د خبرو لپاره خپل مرکچان ولېږي. نو موري داسې اشاره وکړه چې کېدای شي دې ته چمتو شي چې د ډاکا پروګرام ومني، په هغه پروګرام کې چې غیر قانوني راغلو ماشومانو ته اسناد ورکول کیږي، یعنی راکړه ورکړه امکان لري. نو موري وویل فدرال کارکونکي هم د حکومت د بندیدو ملاتړ کوي.
The people that won't get next week's pay.
هغه مامورین چې راتلونکي اونۍ او یا هم تر هغه وروسته اونۍ کې تنخواګانې وانخلي، فکر کوم هغوی به هم وایي چې ښاغلی ولسمشره ډېر ښه کوي، د دیوال جوړول ډېر مهم کار دی.
د فدرال کارکونکو ټولنې د ټرمپ پر حکومت دعوا کړې چې د حکومت د بندیدو له امله دوی اړ شوي چې په غیر قانوني ډول له تنخواه پرته کار وکړي.
د څو خبرونو غټکی په داسې حال کې چې د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې د پروسې په باب غږېدلې. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم ویلي چې په استانبول کې به د افغانستان د سولې د روان په باب د پاکستان او د افغانستان د مشرانو غونډه راوبدي. اردوغان چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د جمعې پر ورځ په انقره کې له غونډې نه وروسته یو ګډ خبري کانفرنس ته وینا کوله، ویل هیله لري چې دغه ډېر اړخیزه غونډه به په مارچ کې وشي. د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې په هلمند کې د طالبانو له یو زندان نه 13 ملکي وګړي آزاد کړي دي. واشنگتن کې د افغانستان سفیره میرمن رویا رحمانی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ د څرګندونو او د واشنگتن د رسمي پالیسۍ ترمنځ توپیر لیدل کیږي او د امریکایي مقاماتو نه د وضاحت غوښتنه کړې. د قندهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې تېره شپه دغه ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو طالبانو ترمنځ په جنګ کې 5 پولیسان او 6 تنه وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام یا همغږۍ ادارې اوچا په تازه رپورټ کې ویلي دي چې د 13 میلادي کال په اوږدو کې 3,43,000 افغانان په افغانستان کې د دوامدارو جګړو له امله له خپلو کورونو نورو سیمو ته په کډه کېدو مجبور شوي وو. او د پېښور د پولیسو ایس ایس پی قاضي جمیل الرحمن د ډیوی رادیو ته ویلي دي چې نن په پېښور کې د موټر بم په 14 کې 4 کسه ټپیان شوي دي او شاوخوا کورونو دوکانونو ته تاوان رسیدلی دی. په پېښور کې د ډیوی رادیو د خبریال د رپورټ له مخې په موټر بم کې په موټر کې تقریبا 10 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای په ځای شوي وو. نن 14 ذمهواري کومې ډلې تر اوسه پورې نه ده قبوله کړې.
د امریکا جغه آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارم.